این برنامه آشیانه را خاتمه می بخشیم.
افغان ولسمشر وایي د مځکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. محمد اشرف غني نن په دې اړه څرګندونې کړې دي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی دی. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر وایي په 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله یو څه راکمه شوې وه، خو هوایي حملې او د وسلوالو ډلې ییز او انتحاري بریدونه زیات شوي. دوستان ستړي مشي په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند طاهر روح خان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله له 100 زیات ملکي وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیزونه لګولي دي او کریل رامافوسا د جنوبي افریقا ولسمشر وټاکل شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر وایي د خلکو د مځکو او املاکو خوندیتوب د ده د حکومت لپاره لومړیتوب لري. محمد اشرف غني د مځکو پراختیایي نظام په مناسبت غونډې ته نن وویل چې د مځکو د غاصبانو او غلو په وړاندې به له زغمه کار وانخلي.
منابع ما برای مردم ما چور چوره است، چور ختم میشه. هر نوع مقاومت برای ازی قابل قبول نیست.
د همداراز ویل د 2,400,000 په ارزښت د 6,500 جریب مځکو د غصب د مخنیوي لپاره له ترسره شویو هڅو سره لا هم زورواکي د مځکو په غصب کې ښکېل دي. په دې اړه وروسته راپور لرو. ملګري ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر 100,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرشوب لا اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لوري په کالني راپور کې چې نن خپور شو، د وژل شویو ملکیانو شمیر 3,438 تنه او د ټپیانو 15,000 تنه ښودل شوی دی. د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د پولیسو پر یوې پوستې ډلهیز برید کړی دی. د فراه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې پیښه کې و پولیسو ته مرشوبله اوښتې ده. په سمنګان ولایت کې د یوه ماین په چاودنه کې دوه ملکیان وژل شوي او یو ټپي دی. د سمنګان ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی منیر رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې ماین د یو تن چې محمد داوود نومیږي په میلمستون کې چاودلی دی. د ده په وینا شاید د حملې انګیزه شخصي دښمنی وي. د غور ولایت د مستوفیت د خزاینو عامر د رشوت اخیستلو په تور ونیول شو. د دغه ولایت د امنیت د ریاست سرپرست جنرال خان محمد غوربندي ازادي رادیو ته وویل د مستوفیت د خزاینو عامر نن د یو خصوصي شرکت له کسانو د بډو اخیستلو پر مهال ونیول شو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنۍ مسابقه وکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې یوریزنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په 16مه او 15مه یوریزنۍ نړیواله به 19مه نیټه ترسره شي.
سبانه لوبه د افغانستان لپاره مهمه ده. کای وګټلنو د دې 15 یوریزنو یو لوبو جام بخبل کړی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د مشهور ایرانی ول اصل کاناډایی چاپیریال پیژندون کې چې د ایران په توقيف کې مړ شو، زوی وایي چې د مورته ایرانی چارواکو خبرداري ورکړي چې د دې قضیه په اړه پټه خوله شي. د کاو سید امامي د مړینې په اړه چې چارواکي وایي ځانې وشلې، حکومت د تحقیقاتو امر کړی او د ولسمشر او واکمنو سخت دریځو ترمنځ ترنګلتیا پیدا کړې ده. د امامي زوی رامین امامي چې سندرغړی دی پرون وویل د دې مورته ویل شوی چې د خپل خاوند د مړینې په اړه خبري ونه کړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت موسسې بندیز لګولی دی. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق الفاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
یو ادارې نو تعلیمي ادارې او دوسرے مختلف
کومې تعلیمي او نورې ادارې چې دوی فعال کړي دي حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست. همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاتوي چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه پخوانی زده کوونکی نیولې چې لږ تر لږه 19 زده کوونکي او لویانې په فلوریدا ایالت کې پرون ووژل. 19 کلن نیکولاس کروس چې پخوا له ښوونځي ایستل شوی و پر خلکو له ډزو یو ساعت وروسته بې مقاومته ځان پولیسو ته وسپاره. دا خبره د بروارد کاونټي د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل پرون ناوخته په یوه خبري غونډه کې وکړه. کریل رامافوسا د جنوبی افریقا ولسمشر وټاکل شو. رامافوسا چې د افریقا د ملي کانګرس ګوند مشر دی نن د مخکینی ولسمشر له استعفا وروسته په پارلمان کې یوازینی کاندید و. جاکوب زوما د خپل ګوند فشار له زیاتېدو وروسته استعفا وکړه. زوما 9 کاله د جنوبی افریقا ولسمشر و. د زیمبابوې د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر مورګان تسانګیرای د 15 کلونو په عمر مړ شو. د چانګ ډیموکراتیک غورځنګ مشرانو ویلي چې مورګان تسانګیرای د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ ښار په یوه روغتون کې د سرطان ناروغۍ له کبله سا ورکړه. مورګان تسانګیرای د اپوزیسیون د مشر په توګه په ځلونو په زیمبابوې کې بندي شوی او شګنجه شوی و.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د مځکو غصب د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. نوموړي نن په افغانستان کې د مځکو د پراختیایي نظام په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کړې ده. په اړه به یې جزئیات ولرو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبان لوري د سولې وړاندیز رد کړی. دا موضوع هم په یو رپورت کې راخلو او پر همدې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو سره مرکه دروړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وای په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل له 3% کم شي وقو. هوایی حمله ډلې زو انتحاری بریدونه زیات شي وو. په دې اړه رپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولي چې دغه هیواد د رایجو پیسو ریال ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې ډیر کم شوی دی. دا د ساده ریډیو ده. افغان ولسمشر وایي د مځکو د غصب او مسله نوره د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ یې په افغانستان کې د مځکو د پراختیایي نظام په نوم جوړ شوی غونډې ته وویل د مځکو او املاکو سم مدیریت سره باید د خلکو حقونه خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره تر اوسه وایي چې تر اوسه پورې 400 جریبه مځکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورت کې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړ شوی غونډې ته خبرې کولې. غاصبینو ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د چور زور ویلو او د ځمکو د غصب مخنیوي به وشي. خغلی غنی همدارز ویل چې اوس مهال افغانستان تر ډیره د اړتیا وړ زراعتي محصولات له بهر واردوي او له دې وروسته به لزمکو د سم مدیریت په اساس د زراعتي محصولاتو لپاره ترې ګټه واخیستل شي.
افغان باید هر افغان وګړی باید یو ډاډمن ملکیت ولري، خو تر کله چې یو مطمئن ملکیت ونه لرو له خپلې پانګه ګټه نشو اخیستلی. زموږ دغه منابع یو کوچنی اقلیت او غاصبینو تن نه دي. روان چور او تالان به ختم شي. د زورواکو په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نه منو. دا پروګرام عملي کیدونکی دی او انشاءالله په ډیر بریالیتوب به عملي شي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو خبرونه هم
دا په داسې حال کې ده چې لکلونو رئیس د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زورواکي دولتي ځمکې غصبوي. که څه هم حکومت بار بار ټینګار کړی چې د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به مبارزه وشي، خو له دې وړاندې په ولسي جرګه کې د حکومت په کړنو د سار ځانګړي کمیسون ویلي اوس مهال نږدې 1,300,000 جریبه ځمکه په افغانستان کې د زورواکو لخوا غصب شوې ده. د افغانستان عدلي وزیر هم 2 میاشتې وړاندې د زورواکو لخوا لخوا د ځمکو غصب د حکومت لپاره یوه لویه ننګونه بللی او ویلي و چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زورواکان ځمکې غصبوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې د ځمکو د غصب قضیو ته د رسیدنې لپاره به یوه ځانګړې محکمه جوړه شي. په همدې حال کې د افغانستان د اراضۍ اداره وایي په وروستیو کلونو کې 1400 جریبه ځمکه له غاصبینو بیرته اخیستل شوې ده. د دغې ادارې رئیس جواد پیکار د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ځمکو پراختیایي نظام په نوم جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې. د ځمکو د غصب په وړاندې د مبارزې په اړه وویل دی وایي د ځمکو زیربنا او قباله د یوې نقشې او دولت په ضمانت په پام کې نیول شوي دي. دا پروګرام د ځمکو په سکتور کې تر ټولو اغېزمن پروګرام دی او له شک پرته به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی پیکار همداراز وویل چې حکومت هڅه کوي چې د نویو برنامو په عملي کولو سره د ځمکو د غصب مخنیوی وکړي. د ده په خبره خلکو ته د ځمکو د سند ملکیت ویش هم د دې برنامو له ډلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو مخکې په ریپورت کې یوه تیروتنه را پیښه شوه چې له امله یې زموږ معذرت ومنئ. اوس هم یو بل ریپورت راخلو. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د طالبانو لوري د سولې وړاندیز رد کړی. طالبانو په یو لیک کې د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې له دوی سره د سولې خبرو ته چمتو دي. طالبانو په دې لیک کې چې 3000 کلمې دي د افغانستان حکومت نه دی یاد کړی. احمد شیبری په اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند وایي چې پر ملکي افغانانو د طالبانو له وروستیو بریدونو دا څرګندیږي چې دوی د سولې نیت نه لري. ټام ګریسپک وروسته تر دې دا خبره وکړه چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه لیک کې د امریکا له خلکو، چارواکو او غیر دولتي مؤسسو همداراز د دوی په وینا د کانګرس له سوله غوښتونکو غړیو وغوښتل چې پر سپینې ماڼۍ فشار راولي چې له طالبانو سره سوله وکړي. د ناټو د ویاند ټام ګریسپک خبري رویټرز اژانس خبرې کړې دي. دی وایي چې د طالبانو د سولې غوښتنه رښتونې نه ده. د افغانستان حکومت څو ځله په ښکاره دا خبره ورته کړې ده چې سولې ته لیواله دی، خو طالبانو موافقه نه ده ورسره کړې. ګریسپک زیاته کړه چې په افغانستان کې د طالبانو له وروستیو بریدونو په ښکاره څرګندېږي چې دوی سوله نه غواړي. طالبانو په خپل لیک کې د امریکا خلک مخاطب کړي دي او لیکي چې لا هم ناوخته نه دی چې د ګټورو سیاسي خبرو او مذاکرو له لارې ستونزه هواره شي. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټ حکومت ژمنه شوې، د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی. ظاهرا د واک د ویش خبره رد کړې، خو ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. د رویټرز اژانس په وینا په روسیه کې د امریکایي ځواکونو سختو بمباریو طالبان مجبور کړو چې د دوو ولایتونو له مرکزونو او د یو شمېر ولسوالیو له مرکزونو پښه شي. خو طالبانو په خپل مکتوب کې لیکلي دي چې د سولې دا وړاندیز دا معنا نه ورکوي چې دوی له جګړې ستړي شوي یا اراده کمزورې شوې ده. که څه هم طالبانو په خپرې کړې اعلامیې کې یوازې له امریکایانو سره پر خبرو ټینګار کړی دی، خو د سیشن بی په ورځ اسوشیټیډ پریس اژانس په یوه راپور کې څرګنده کړه چې طالبان د افغانستان د ملي امنیت له عمومي ریاست او د ملي امنیت د شورا له دفتر سره په تماس کې دي.
دوستانو و هم اوریدل چې د ناټو ماموریت د طالبانو سره د سولې وړاندیز رد کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې پر ملکیانو له وروستیو بریدونو چې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دا څرګندېږي چې دوی سوله نه غواړي. که چیرته طالبان سولې ته چمتو وي، ولې په خپل خپاره کړي لیک کې له امریکایانو د سولې غوښتنه کوي؟ په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو له کتونکي غفور احمد جاوید سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې طالبان سولې ته ولې لیواله شوي. خاغلی جاوید په ځواب کې وایي
وروستیو کې چې کوم فشارونه په پاکستان او په طالبانو باندې له حده زیات شول او د جګړې په ډګر کې چې د کوم اوایي فشارونو سره د ناتو امریکا متحده ایالاتو له خوا طالبان مخ شول، دا واقعا طالبانو ته هیڅ منونکي نه وه او طالبان اوس تر ډېر زیات فشار لاندې دي. یو دا لامل شو. دوهم دا چې په دې شکل غواړي پاکستان له فشار نه وژغوري. په دغه دواړو برخو کې دوی غواړي چې یو څه نړیواله ټولنه مصروفه کړي او د جګړې هغه مسؤلیت چې نړیواله ټولنې ته په غاړه ورواچي. نو د دې لپاره دوی له دې تکتیک نه کار واخیست او د امریکا متحده ایالاتو څخه یې وغوښتل چې موږ غواړو ستاسو سره خبرې وکړو.
که چیرته موضوع دا وي چې طالبان غواړي د افغانستان دننه په ځان باندې نظامي فشارونه راکم کړي، نو په کار دا و چې دوی وړاندیز د افغانستان حکومت ته وکړي نه امریکا ته.
دا د دې لپاره چې وروستیو کې د نړیوالو خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو اوایی فشارونه چې دی په طالبانو باندې زیات شوی دی. بل مهمه مسله دا ده چې طالبان ځان یو قسم خودمختار خي او وایي چې افغان دولت خو چې دی دا د نړیوالو په مرسته راغلی او جګړه چې د امریکا پیل کړې ده نو موږ باید له هغوی سره خبرې وکړو. یعنی دوی هم خودمختاري خي هم د افغان دولت چې دی دا له پامه غورځوي او دوی اوس هم هماغه فکر کوي چې موږ هغه اصلي لور یو او بل اصلي لور یې چې دی امریکا متحده ایالات دي. نو باید موږ مستقیما له هغوی سره خبرې وکړو. ولې امریکا متحده ایالات او ناتو په وار وار دا خبره رد کړې ویلي چې د سولې ټول له پروسې چې دی بین الافغاني باید وي او د افغانانو تر مشرۍ لاندې باید مختلف شي. ولې طالبان د دې لپاره چې وښي چې موږ مثلا امریکا متحده ایالات ځان د یو مهم لوری وښي او تر څنګ امریکا متحده ایالات وښي نو دغه ښه وړاندیز کړی.
په افغانستان کې فرضاً داسې راپورونه هم لرو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او د افغانستان د امنیت شورا له جنو طالبانو سره په ارتباط کې ده. د طالبانو د قطر دفتر ته نږدې وي سرچینې ازادي راډیو هم دا خبره تایید کړې ده که چیرته دغه تماسونه روان وي بیا هم ولې طالبان باید امریکا یاد کړي ولې د افغانستان لوري ته بیا هم اشاره ونه کړي؟
یو مسله خو مهمه ده چې طالبان دغه یادونه د امریکا متحده ایالاتو په خپل سر نه کېده د پاکستان په اشاره باندې کوي. یو دوهم دا چې طالبان غواړي چې ووایي چې موږ یعنی خود مختار یو. بل مهمه مسله پکې دا ده چې امریکا متحده ایالاتو دا جګړه په موږ پیل کړې ده او د افغان حکومت خو په هغه وخت کې شتون نه لرلو او دوی غواړي چې هغه ټول امتیاز ځان لپاره واخلي او داسې وښيي چې جګړه موږ نه ده پیل کړې. جګړه نړیوالو پیل کړې، امریکا پیل کړې، نو باید خبرو ته هم هغوی موږ سره کېږي او هغوی دي چې جګړه پیل کړې او هغوی دي چې جګړه ختمه کړي. بل دلته یو بل مهمه مسله هم دی چې هغه د دې لپاره چې د افغانستان د حکومت نافي کول یعنی په دې معنی چې دوی د سولې لپاره کومه اراده نه لري. دلته دا حکومت چې دی دا د زرګرو افغانانو د وینو په قربانۍ راغلی، دلته نړیوالې ټولنې لګښت کړی دی، دلته مثلا بنسټونه جوړ شوي دي. طالبان په یو شکل غواړي چې ځان داسې موخې چې یعنې یوازې موږ مثلا دا حکومت باید نه ویژي، نړیوال موږ سره خبرې وکړي او موږ بیرته یو قدرت ته راشو او یا هغه څه امتیازات چې دی هغه ټول باید موږ ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کتونکي غفور احمد جاوید و چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده. خو د افغانستان د سولې علي شورا وی د انډونیزیا او د افغانستان د عالمانو د افغانستان د سولې او جګړې په اړه د اسلام د عالمانو د یو نړیوال کانفرنس جوړیده هڅه پیل کړي. د سولې علي شورا وی د محل د افغانستان د سولې او د عالمانو شورا یو ګډ پلاوی انډونیزیا ته تللی او د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو لومړنی کانفرنس د جوړیده په اړه مقدماتي خبرې پیل کړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د افغانستان او انډونیزیا علما هڅه کوي چې له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په هدف او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د عالمانو لوی کانفرنس راوبولي. دغه شورا د چارواکو په وینا په دې وروستیو کې د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه خبرې کړې. دغه شورا ویان سید احسان طاهری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او دینی عالمانو شورا یو ګډ پلاوی تیرونه انډونیزیا ته تللی او دغه وات په قربتوب دغه کانفرنس د جوړیدو په اړه خبرې کړې.
یکی از بحثای پس از کانفرنس که وقت دایر میشه با علما اندونزیا و دولت اندونزیا با همکاری
دی ویل دغه کانفرنس او روس سبا یو بحث دا وی چې د اندونزیا دولت او عالمان د افغان علما او په مرسته د اسلامي جماعت رامنځته کولو په اړه کار وکړي چې د اسلامي هیوادونو د عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سولې او تروریزم سره د مبارزې موضوع په کې وڅېړل شي او بیا به یو قاطع اعلامیه صادره شي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انډونیزیا ولسمشر کابل ته راغلی و او له خپل افغان سیال سره یې په خبرو او ملاقات کې اعلان وکړ چې چمتو دی د افغانستان د سولې او پرمختګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا په داسې مهال د اسلامي نړۍ د یو نړیوال کانفرنس جوړېدو په اړه خبر ورکوي چې طالبانو د امریکا خلکو ته په یو استولي لیک کې ویلي دوی د هغه هیواد د کانګرس له سولې غوښتونکو غړو غواړي چې ولسمشر ټرمپ د سولې خبرو ته تشویق کړي. دغه لیک چې د وسلوالو طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له لوري خبر شوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته پکې اشاره نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی یو غړی وایي تر دې دمه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د سولې علي شورا هغه هڅې چې ګواکې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته چمتو کړي بې نتیجې وي. دغه جرګې دویم منشي فیصل سمید د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان د دینی عالمانو له طریقه وتوانېږي چې د افغانستان سولې او جګړې ته د اسلامي نړۍ پام راجلب کړي په افغانستان کې به د جګړې په کموالي تاثیر وکړي.
هر نوه بسیج منطقی جهانی
دیوی هر ډول نړیوال او سیمهیز بسیج په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو په چوکاټ کې چې کچيري مونږ وته ونیګو د سیمه اسلامي نړۍ هیوادونه له مونږ څخه دفاع وکړي او انتحاري حمله وغندي هر کله یې کوو ځکه چې ښه تاثیرات به ولري. ښاغلی فیصل وایي حکومت باید د سولې له تعقیبولو سره په خوا کې د حکومت په وسلوالو مخالفانو خپل نظامي فشارونه هم زیات کړي.
خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په سلو کې لس کمه شوې وه، خو په دې هیواد کې هوایي حملې، ډله ییز بریدونه او انتحاري حملې زیاتې شوې وې. محمد حدیث پرتیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه جزئیات راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په افغانستان کې د انتحاري حملو زیاتېدو او په قصدي توګه د ملکی وګړو په نښه کولو دوی اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د پنځشنبه په ورځ کابل کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما د راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ ویرونکې ده.
د کی فایندینګ ان د ریپورت از دټ مور دن 10,000 سیویلین.
په ریپورت کې موندنې دا ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د جګړو له کبله لسو زره څخه زیاتو کسان ته مرګ ژوبله ورسېده. ملکي وګړو ته ډېری مرګ ژوبله د انتحاري حملو، د سړک د غاړې د ماین په چاودنې، ځمکنیو لوښتو، هدفي وژنو، ناچاودیدونکو توکو او هوایي حملو له کبله اورسېده.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د توتیخوالي له کبله 3,403 کسان وژل شوي او 2015 هغه ټپیان شوي دي. که څه هم په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 9% کموالي په اړه ویل شوي، خو دا هم پکې راغلي چې د تیر کال په پرتله په هوایي حملو، ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې زیاتوالی د اندېښنې وړ دی. د یوناما د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې همداراز له 4,000 څخه زیاتو میرمنو او افغان ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې تیر کال په پرتله د میرمنو مرګ ژوبله زیاته شوې. راپور همداراز پاکستان لوري راکټي حملو ته هم اشاره کړي چې په خبرې په 2018 میلادي کال کې د ورته حملو له کبله یو او یو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. که څه هم د یوناما په راپور کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 14% پړه پر افغان ځواکونو اچول شوې، خو دفاع وزارت بیا دا نه مني. دغه وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
د ملکی وګړو مرګ ژوبله هیڅکله هم موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یوناما د راپور هغه ارقام چې دولتي ځواکونو ته یې منسوب کړي نه ردوو، خو دا ویلی شم چې موږ په دې برخه کې ډېر احتیاط کړی دی او شمېر تر هغې کم دی چې دوی یې په اړه وایي.
که څه هم یوناما وایي چې په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله له 2012 میلادي کال راهیسې په تدریجي توګه مخ پر ډېرېدو ده، خو د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په ټول توان به د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د یوناما د تازه رپورټ په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې له خپل اړخه د ملامتۍ پړه تر ډېره نه ده منلې. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانانو په خپل یووالي د وخت شوروي اتحاد مات کړو، بیا هم له خلکو غوښتنه ده چې د تروریستي ډلو په وړاندې هم په ورته توګه ودرېږي. ښاغلی غنی چې نن د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې غونډې ته خبرې کولې، د دلوي شپږویشتمې د ظلم د مفکورې د ماتې او د افغانانو د بریالیتوب تاریخي ورځ وبلله. دا هغه ورځ ده چې شوروي اتحاد سره پوځونه له افغانستان نه ووتل. بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله افغانانو د افراطیت تفکر چې د شوروي پوځونو لخوا پر خلکو حاکمو له منځه وړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد یرغلګر پوځ د 1918 لمریز کال د دلوي په 26مه ماتې وخوړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغانانو جهاد د نړۍ د تاریخ مسیر بدل کړ او د ځینو هیوادونو د ازادۍ لامل شو. ښاغلی غنی چې د افغانستان د ځمکې د نظام د پراختیا د پروګرام په مناسبت یوې ناستې ته خبرې کولې، د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې لامل یې د افغانانو یووالی وګاڼه او له خلکو یې وغوښتل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې هم یو موټی شي. که سهم د دلوی د شپګیشتمه په خاطر د حکومت لخوا کوم رسمي ناسته جوړه نشوه، خو ښاغلی غنی وای چې د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ له برکته د سیمې ډیری هیوادونه د افغانستان په سیمه ایزو شریکانو بدل شول.
د پخواني شوروي اتحاد د څو پوځونو په ضد د افغانانو د بریالیتوب راز زموږ په یووالي او وحدت کې نغښتی و. اوس چې هیواد د نړیوال توریزم له یرغل سره مخ دی، ټول افغانانو ته په کار ده همغسې چې د شوروي د څو پوځونو په مقابل کې ودرېدل د نړیوال توریزم په ضد هم سره یو موټی او د خپلو وسلوالو ځواکونو تر شا ودرېږو.
خاغلی جمهور رئیس وویل په افغانستان کې د شوروي له ماتې وروسته دغه هیواد ازادي وموندله، خو رښتینې ازادي هغه مهال خپلېږي چې اقتصادي ازادي ورپسې وي. ده وویل اقتصادي ازادي اصلاحاتو ته اړتیا لري او له خلکو هیله ده چې د حکومت ملاتړ وکړي. د شوروي اتحاد پوځونه د 1358 لمریز کال د جدي په شپږمه افغانستان ته راننوتل. په دې هیواد کې لس کاله پاتې شول او د 28 لمریز کال د دلوي په شپږویشتمه بیرته وبدل. د شوروي اتحاد د پوځ د دغه یرغل په نتیجه کې شاوخوا 1 میلیون افغانان ووژل شول، په سلګونو زره ټپیان او څه باندې 15 میلیونه مهاجر شول. ځینې په دې باور دي چې د وخت د شوروي اتحاد یرغل د افغانستان د بدمرغۍ پیلامه وه چې تر اوسه هم د جنګ په اور کې سوځیږي. افغان چارواکو هم ویلي چې امنیتي ځواکونه یې اوس مهال له 20 تروریستي ډلو سره په جنګ کې دي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د افراطیت پر وړاندې د همفکرۍ په نړیواله ناسته کې وویل، سره له دې چې مجاهدینو هم ځینې تېروتنې کړي، خو بیا هم د دوی جهاد د یو ستر ځواک د ماتې سبب شو.
یک تفکر افراطی که قرار بود بر نیم از دنیا بیشتر از او تحمیل شود،
یو افراطی تفکر چې په پام کې و پر نیم نړۍ تحمیل شي او افغانستان تر هم زیان ولید، خو د افغانستان د خلکو د جهاد او قربانیان لامل افغانان د دغه ستر ځواک د ماتې شاهدان وو.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه خالد سادات وایي، وسنۍ ستونزه نه یوازې دا چې دولت پورې اړه لري، بلکې خلک هم کولی شي چې په هوارولو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو په تهران کې لسګونه صرافان داسې مهال نیولی دي چې د دې هیواد رایج پولي واحد ارزښت امریکایي ډالرو په مقابل کې په بې ساري توګه کم شوی دی. پر دې موضوع د فریباز ظاهر څخه جزئیات اورو.
له جولای راهیسې په ایران کې د رایجو پیسو یا ریال باید د یو ډالر په مقابل کې له 8400 څخه روانه اونۍ تر نږدې 5000 پورې راټیټه سوه. وروسته له هغه چې د تهران پولیسو لسګونه صرافان په همدې تړاو د چهارشنبې په ورځ ونیول، د ایراني ریال ارزښت تر یوه حده ډیر سو او 8220 ته ورسېد. د تهران د پولیسو مشر جنرال حسین رحیمی سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې شاوخوا 90 تنه صرافان د تهران په سړکونو کې نیول سوي دي، لاس د صرافۍ دوکانونو تړل سوي او د صرافۍ نورو 1400 دفترونو ته رسمي خبرداری ورکړل سوی دی. رحیمی وویل دغو نیول سوو کسانو هڅه کوله بازار او اقتصادي نظم ګډوډ کړي. دی وایي عدلي سیستم به هغوی ته سزا ورکوي. اقتصاد پوهان د ریال د ارزښت د کمیدو څو لاملونه یادوي چې په هغه کې یو یې هغه اندېښنې دي چې شاید د امریکا متحده ایالات د ایران او نړۍ د ستر قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت ویلي و چې په دغه تړون کې د ده په خبره عیبونه باید اصلاح سي، که نه نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په وروستیو میاشتو کې د ایران ریال د ارزښت کمیدو عمومي نارضایتي ډېره کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او فساد په اړه د خلکو قهرجن اعتراضونه آرام کړل. د ایران اټومي تړون چې له مخې به یې پر دغه هېواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې تهران اټومي پروګرام محدودوي، په دغه هېواد کې هیله راپورته کړې چې شاید د ریال بیه به بیرته پیاوړې سي، خو د ایران د کرنسۍ یا اسعارو بیه په پرله پسې ډول راټیټه سوې ده. اقتصاد پوهان وایي د امریکا د ولسمشر څرګندونې چې وایي د بالستیک توغندیو د پرمختګ او په سیمه ایزو بحرانونو کې د ایران د مداخلې له کبله به پر ایران بندیزونه لا سخت کړي، په آسیا او اروپا کې بانکونه او سوداګریز مرکزونه وپارول چې له ایران سره په معاملاتو کې له احتیاطه کار واخلي.
ستاسو له پیغامونو
نظرالدین شیلایم د هلمند ولایت خبره کوم. د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو السلام علیکم. هیله مې دا ده چې د کوم وخت څخه ازادي رادیو نشرات پیل کړي دي، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیا و کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عامو خلکو چې هغه په غرو دښتو کروندو کې اوسېږي، ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره ځي، په هر وخت کې که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي، په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې ده دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورکوي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خپاره شوه، دا ستاسو نظر و، هغه چې د ازادي راډیو خپرونې ستایلی دي، مننه ترې کوو. په دې هیله چې د ازادي راډیو خپرونې به په دقت سره اوري او موږ ته به خپل نظرونه همداسې راستوي. دا نیم ساعت خبرې.